په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سیشن په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضي لارون ته په اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورډ مورز ویلي وو چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نه شي، له ډېر فشار سره به مخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې دغه ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوخر تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د دې آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیرې تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو یوه ژورنالیسته ووژل شوه. شیرین ابو عاقله چې د الجزیرې د عربي ژبې تلویزیون مشهوره فلسطینی خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانې راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیر القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت ډاډمن دی. اوکراین وایي سرلننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږ مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. روسیه به وایي بیا وایي چې له دې لارې لویدیځ اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دی موږ حیران کړي یو چې دوی یعنې ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
یو شمېر افغانان په بحثونه کې په پخواني جمهوري نظام کې پر نجونو زده کوونکو د ناوړه تورونو لګولو په اړه اندېښمن دي. وایي که څوک خپل تور نشي ثابتولی باید محاکمې ته راکاږل شي.
که هر څوک دغه ادعا لري، مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي.
د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ، پر دې غږېدلی وو چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي.
مخالفت دار چې هغه حق جوړېږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي.
آیا افغانستان په رښتیا هغه څه چې ملګري ملتونو مرستندوی ټولنې وایي له شدید وچکالۍ سره مخامخ دی؟
وسنۍ وچکالۍ یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه په دې هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به له هرې ممکنې لارې له هغو د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
یوه ورځ وروسته لدی چې یو شمیر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماړی وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې دریدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلې. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرنس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. په تیره په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په باب چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمیر د افغان ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې. وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ، د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې جلې د ښځو د حقونو فعالی او د ولسی جرګې بخانی غړي سلیمه خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې اوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه ترې ولګي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په عجابه دي، همېش عجابه کړی دی. په ډېر سختو شرایطو کې د ژوندونه کړي دي، ښځې دې نه تنګوي. موږ ګان ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کوو، اقتصاد یې سم کوو. خلک دې نه تنګوي، مقابل کې به ټول ولس ولټېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریده لیسن.
ملګری ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي خو وچکالي او اقتصادي بحران له امله نږدې شل میلیونه افغانان خواړه نه لري. سخت وچکالی هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک تجربه کوي. په ډیرو سیمو کې د پاکو اوبو اندازه ډیره ښکته شوې او د غرض خلک د ځمکو د خړوبولو لپاره هم کافي اوبه نه لري. په دې اړه مې نن مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې هغه څه چې نړیوال د سختې وچکالۍ خبرداری ورکوي آیا افغانستان له همداسې یوې وچکالۍ سره مخامخ دی؟
دقیقا که چیرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو دېرشو کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوې دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2 کالو کې چې تقریبا شل کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل افغانستان یو کرنیز هېواد دی. بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېرې ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تېره بیا؟
دقیقا یو تفاوت تېر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د یوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچې وې د اوسط کچې نه ډېرې وچې وې چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تېر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه د تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړه چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري په هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالۍ اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي. د دالې بند اوبه نږدې 40 سلنه اوبه لري. همدارنګه د کجکي بند د کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله. له دې سره د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر سلو یو نیم سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبه اوبو ته نه رسیږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي د دغې وچکالۍ له امله به نوره هم د اوبو سطحه نوره ټیټه لاړه شي؟
دقیقا د څښاک خوب نشتون یا لغوالی هم یو لوی استونزه ده چې تر ډیره په لوی خارونه کې هغه لیدل کیږي. خو که چیرې موږ کابل ښار ته وګورو او دارنګ نور لوی خارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډیر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او څاګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پرتله باندې ډېر کویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي، چې دا د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچ شي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کېږي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه خپل معلومات را سره شریکول، که تاسو هم وچکالۍ په یو ډول باندې تجربه کړی وي یا تجربه کوئ کوی شئ چې موږ ته پیغامونه پرېږدئ. د ازادي راډیو په دغه شمېرې البته وړیا شمېره ده که واتساپ ولرئ کولی شئ پیغام پرېږدئ 00420221120.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره ځان چمتو کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې سل ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تسویب کړي.
ازادي رادیو او ریاو سم پام وکړي سپورتي خبرونه ته.
د جوزجان د فوټبال غوړه لیگ سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دا سیالي د یوالي ځوانانو، البرز، مشال، سیلاب، اقچا، محله، قومندانی، باتور، جوزجان کلب، نایاب، میوند او مدرن کلب لوبډلو ترمنځ نن پیل شوې چې یو ونی به دوام وکړي. د دې سیالي په لومړۍ لوبه کې البرز او نایاب لوبډلې سره مخامخ شوې چې په پیله کې البرز لوبډلې 5-0 خپل سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه. ویل کېږي د دې سیالي مخکښ لوبډلې به د شمال زون په رقابتي سیالیو کې ګډون وکړي او که د زون په کچه هم وځلېږي د افغانستان د اتلانو لیگ ته بلار وکړي. د معلولانو د باسکټبال لوبډلې تایلند ته سفر وکړ. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي 12 لوبغاړي او یو څلور کسیس پلاوی د آسیا ونډې سیالیو په دریم پړاو کې چې د می میاشتې له 22مې تر 23مې تر سره کیږي نن تایلند ته روان شول. په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، عراق او فلپین هیوادونو د معلولانو د باسکټبال لوبډلې هم برخه ولري. تیر کال کال په دی لوبو کې افغانستان ووم ځای خپل کړی وو او د هند غوره لیگ سیالۍ کې نن راجستان رویالز او ډیلی کیپیټلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې هڅه کوي چې د دې لوبې په ګټلو سره د هند غوره لیگ نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. راجستان په خپلو 11 لوبو کې 1 لوبې ګټلې او ډیلی هم په 11 لوبو کې 15 لوبې ګټلې دي. د یادونې ده چې د تیرې شپې په لوبه کې ګجرات ټیټانز لوبډلې لکنو سپر جاینټس لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړۍ لوبډله شو چې د هند غوره لیگ سیالیو نیمه پای لوبې ته ځان ورسوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګیو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کیږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کیږي. نور په دې رپورټ کې
مونږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په دې خار کې تر 12 مزده کړی کړی د هغه څل عمل اندېښمنه ده چې د په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمیر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
مونږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل کېدلې چې مونږ څه رقم جراب پوکو څه ورسېږي دی ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپله دغه یو دلیل افغانۍ ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه سی وکړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمیر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 93% نجونو
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشر اوړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. د دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې دی هم د طالبانو پلوي بلل کیږي په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که څه هم د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15,000 محصلینو له ډلې 1,000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسمه او تهمت بلل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابتوای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهامو حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کیږي، یو تور په چا باندې لګول کیږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بی بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډي بولی او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپل دغه ډول بی ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول سرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي، خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان نجونو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعض بحثونو کې داسې خبرې کوي چې عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی ده او یا سپکوونکي وي هغه د اسلامي امت استازي نه دي. یو هم که تاسې تعقیب کوي زموږ نه رسمي کسان دي نه زموږ د پالیسي نمایندګي کوي بلکې آزاد خلکو خپل تحلیل کړی او داسې تر کوم ځای پورې دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی تعویل شوي دي چې دغه شیان نه ډډه وسي بیا هم مسؤولو ګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خو دا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي ښاغلی مجاهدي په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212641001.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه اوړه غوړي لوبیا وریجې او خرما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرسته کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیری ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټولو شوو یتیمانو غوږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 900 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنیو لپاره په افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنیو لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړي دي 15 کیلو وریجه ده 15 کیلو لوبیا ده 15 کیلو بوره ده 15 لیتر تیل دي 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو د شهداو د بچو سره هغه تر سره کړي ده د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې بجل شوه او خپل هم معلول دی په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به زه یو تن د 12 ټولګي زده کوونکي د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو تر لاسه کړو. او همدارنګه د دې معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته. نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرها او څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو خپرونو سره پاتې شئ. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. زه بیا هم له تاسو سره یم، خو په لنډو خبرونو کې د البته د خبرونې په دې برخه کې مو د ځوان فکر اونیزه خبرونه د چې په دې خبرونه کې پر دې غږېدلی و چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. سپینه مانی وای متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو خزم ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لوري د خزو او بشري حقوقو د ورستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینه مانی وای د جنسا کې پرون سه شنبه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر خزو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا د هغه خزي دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورم ورځ ویلي و چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نشي له ډیر فشار سره به مخامخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لوري د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې دغو ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوختو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریال و، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځه غاړه پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانې راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت ډاډمن دی. اوکراین وایي چې سر لنن به د نوفو اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفو اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي چې له دې لارې لویدیځې اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یوې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي. ډېر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او دوی وسالم بحث ته کېدو مخه نیسي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کېږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولی شي؟ په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهل قلم خلک دي، دوی به په دغو مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورزو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. دی خپله ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدای شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د ده خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د ده خبرو په وړاندې څه ډول وایا د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل یې خبره رد شوې، بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې له تاسې هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوئ په ځینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدای شي سیاسي مسایل، په هغو غږیږئ، څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی؟ څه ډول اختلاف درسره شوی؟ آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟
سلامونه. لومړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. مخالفت دار ته هغه یو یو حق جوړیږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتوونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. دې کې شک نشته دغسې موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله من یم چې ان شاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغو میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی. ژوندون صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو. مخکې ستانیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل ووایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسمه ژبه کاروي په بحث کې؟
هیواد صاحب، تاسو ته د راډیو اورېدونکو او همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. شاید څو مواردو ته اشاره وشي. یو خدا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې، افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره دي. حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کښېني، غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي، کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یوه ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری سملوي، دا سوچ نه وی ډیر کله چې زه به خپل دلیل وایم، بل کس به خپل دلیل وایي، بیا به فکر پی وکړو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه دی، بیا به فیصله په دې سره وکړو.
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپل خبره تل صد برحق ورته ښکاري. او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه همدا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او تل صد برحق ښکاري. دا ګڼ شمېر
عوامل لري. اول عامل دا چې کله چې یو چا عمر کم یا البته په ماشومانو کې دغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کیږي، په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق هم ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشوم ته مو افسانې غږولي وي او غیر حقیقي دروغ هم ورته ویلي وي، هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې ده هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. تا وویلي چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وسي. موږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو، موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو خپل ځان برحقه او خپل خبره برحقه ثابته کړو.
ژوندون صاحب، یو موضوع چې ستنیز صاحب یادونه وکړه هغه دا ده چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي یا لغه ماشومتوبه، کله چې د یو کار کوي د ده کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدېږي، هغه که د مور او پلار لخوا وي هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي، ماشوم مثال رټي، نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د ده له فکر سره د ده له خوښې سره جوړ نه وي دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع یې له همدغه ځای کېږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له هغو کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي، او بالاخره دوی همدغه روزنه اخلي، وروسته بیا دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
دا واقعیت خبره ده، کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کېږي، دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخ په وړکونه کې دلته د پلار د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي، دی کولی شي یو څه سره مخالفت وکړي، دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو، یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه زه وایم، همیشه مثلا زمونږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دا ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي، ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی ده، یو قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید د داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راسي، حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي، مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده، اصلي خبره دا ده. دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په دې خپل ژوند کې داسې څه نوي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د غل لارې تاسو داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ.
مننه ستانیز صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي، یعنې هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم، ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې، څنګه چې خدای مثال زما او ستا ظاهر متفاوت پیدا کړی دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدی شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
اولینه موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه آزاد بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ خو متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګوري دلته په اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسو وګورئ چې د یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي، په دې معنی ماشوم ته لامبو ور زده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ور زده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کښتیو چلول دا په ښوونځي کې ورښیي. متاسفانه موږ د ماشومانو مازغه په ښوونځیو کې په قصو باندې وپړسوو. اتلس مضامین په کې ډېر کم دسې مضامین چې هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد وخوري. موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډېر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه د بحث او منطق د اورېدو او د زغم، هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخترینه مخالف منطق خبره او استدلال واورېدلی شي. یعنې دغه زغم باید په کې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسللی، ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. که نه دغه زغم چې کله پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. موږ خاورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کړئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځای نه دی. خبرې ته بالکل اطمینان ده که هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي یا ځانه خوا دخوا کړي، حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي که مقابل لوری په ټیټ دي که نه وي، ناستې هغه سره احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي وو چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان صیف وکړو. دا شاید موږ په ټولنه کې نهشته، بس چې یو چا ته په هغه ماتې در پیل په کاذبه توګه یا په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې، هغه که یو 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 ډېر شخصیت هم وایي خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورئ، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې د ټولنې د ذوق په کوم شکل ده، که نه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لوېدلي ذوق خواته درته لګېږي. موږ د خلکو څومره لوېدلی ذوق لري، څوک چې کنځاړ ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي. ده سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بند وي د غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه استنیزه صاحب، خوشاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغانیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلن مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانی خو مې داسې سپک، پلانی ته مې داسې خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلن دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته سمه خبره کوي، دا خود ویاړ خبره نه ده.
انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې، دا نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایجه وي، یو فکر رایج په ټولنه کې، یو باور رایج په ټولنه کې. هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې دا بحثونه د دې لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ بدیل ده. یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو کې رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثر له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
مننه. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله یې هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خپرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغانیز بحث وکړي راځي په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ور باندې تړي، ډېر لاملونه کېدلی شي. ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي ما په نظر، یو خو دغه ده چې موږ په وړکتوب کې یا د ښوونځي په دوران کې یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي، یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانی اصاب به چې استدلال کولو درس یو میتود به کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به په احساسات راوستو یا به بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یو سی، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایم چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي اړین تر برید لاندولي امپسلا پړي کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه را زده کول کېږي په وړکتوب کې، د پوهنتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه ما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کی، هغه مثلا توهین کی، د هغه مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ونان هم کوښښ کوي چې داسې مفکوره چې هغه نوی وي، نوی باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي،
ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیه ته ځي یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال له هغه اصلي مسیره یو څه کوکي، او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خبرونې پات شی به چې لرو غواړم ډیر تمرکز پدې وکړو چې څنګه کېدل شي ځوانان خه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته چې سمه د چپکور کلی کې دوی نشي کولای لچا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولای شي، مثال په رسنۍ کې کولای شي، دوی زنګو کې الته خپل نظر په خ ډول وایي، په خو کلمو وایي، به لدې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې پوغو خبر وو ویاړي هم چې ما خداسي وکړل، الله چې دا د توري کار نه دی. ستانیزه صاحب، له تاسو پوښتنه کوم، په لنډو ټکو کې راته وایي چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي.
ګوره هیواد صاحب، دا عامه موضوع ده، وایي زړه او دماغ ته ده، دماغ ته ده، د کورټیکس برخه ده، د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده، او دغه د هایپوتالاموس او لمبیک برخه ده،
دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده. احساسات سره زړه کله په ضربان باندې راشي کنه، نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي، نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب وي. دا ملګری مخکې دې خبر وکړله دغه بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي. بحث میتود څه کوي؟ باور وکړئ زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو
خوشحاله اوسې. استنیزه صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بس میتود دا خبرې نه ورزده کېږي. ما ځینې داسې میندې او پلرونه هم لیدلی دي چې اولادونو ته یې ویلي دي کنه چې تاسو مثال له دغسې مسایلو سره مخ کېږئ، نو که چا یوه خبره درته وکړه تاسو دوه ورته وکړئ، که چا یوه کنځل وکړه تاسو دوه وکړئ، که نه یعنې دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایلو سره له اختلافونو سره ډېر عقلاني او منطقي چلند وکړي، دوی هڅوي چې مثال دوی دغسې یو ناسم چلند وکړي. نو ژوندون صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغو ته باید پام وشي. غواړو هغه اوس درنه واورو چې کوم مسایل دي چې فکر کوئ که ځوانان ورته پام وکړي بحث به یې ګټور وي، منطقي به وي او پایلې به یې ښې وي.
لومړۍ مهمه مسله دا ده چې دوی کله چې څوک بحث کوي اول باید له ځان سره ډېر رښتونه اوسېږي. یعنې موږ تر څو چې له ځان سره رښتینی نه اوسېږو، یعنې ځان ته خپل وجدان ته دا په خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو که نه یو، یعنې زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم، زه د دې موضوع ماستر نه یم، زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي ایویډنس نه لرم. مګر بیا هم دی غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه دې مخکله د یغه سره ځان وهي. نو د بحث میتودونو په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ به دوه شیان تفکیک کړو. یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان، او بل شواهد دي، شواهد چې موږ د خپلې ادعا په وړاندې کوو چې زه دا انګلیسي الفاظ به کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي. ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته. نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم ده، بل ایویډنس یا شواهد. نو موږ اکثره وخت زموږ بحثونه پایلې نه لري، زموږ دا میتود خراب ده، زموږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، زموږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو اشنا شوي. ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه ګڼل کېږي، په ادعا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادعا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دیني باور، یو لوی علمي باور به راجک چې دی به په خپل ادعا سره چیلنج کړي او دی به ووایي چې دا ناسمه ده. خو دی به د خپلې خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري، هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ ده. نو په ادعا باندې اتفاع کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عاید ده.
کور ودان سمن صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو. د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یوه ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
ما توصیه ده هغه ده چې ځوانان دې اول خو دې په خپل نوم باندې راځي، بل دې پام وکړي مخکې له دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي. په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کېږي. هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري. په افغانستان کې په کلي کې په جومات کې پیتاوي ته هر ځای په سیاست باندې بحث کېږي. هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي یو، بیا هماغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه ده چې ځوانان دې مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي. یو خو په عمومي لحاظ نصیحت آمیزه شکل کې سړی ووایي چې کنځل کول خو ښه کار نه دی، دا خو بده خبره ده. ولې مخکې له دې که سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي، ښه راتلونکی ولري، ښه نه ولري، له اوله دې له دې مسایلو سره ځان آشنا کړي چې په بحث کې باید په شخصي حریم باندې برید ونه کړي، د بحثونو میتودونه زده کړي،
یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګان شته د کول شغه وګری په فارسی پښتو مختلفو ژبو پیدا کیږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د باس میتودونه زده کړي.
مننه سمون صاحب، خوشاله اوسه د خبرونې لټولو ملمنو خغلی ډاکټر عبدالملک ستانیزي، خغلی اختر محمد ژوندون او خغلی هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستله. تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده. په دې وخت کې دوی څنګه کې دي چې ځوانان د دې په ځای چې بحثونه کې ناسمه ژبه وکاروي راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل وایي. نو هله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې نظر ورکوي، مخکل دې چټاپه ولګوي، تهمت وکي، توهین وکي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دی وای چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس نه منم یا زما په نظر دا شی دسته ده. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللی وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکارو، نو هغه بحثونه وقده پیدا کوي او یو نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسو بیا هم مننه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.